د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسي جرګې د خپلو هغو مخکینیو رایو نتیجه نن باطله اعلان کړه چې په تیرو څو اونیو کې د هیواد د پارلمان د تاریخ تر ټولو لویه لانجه جوړه کړې وه. د کرکټ په نړیوال جام کې د بنگلادیش پر وړاندې د هیواد د ملي لوبډلې د لوبې وروستی حال درکوو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایې په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یو برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. د کرکټ 2019 کال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگله دیش نن د افغانستان ټیم لپاره د 213 منډو هدف وټاکه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره نن په جده کې په سیمه کې د زیات شوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایې په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یوه برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. نن په رایه ګیري کې ټول 229 وکیلان حاضر وو. عالم صاحب چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې مشري یې کوله د رایې نتیجه اعلان کړه. وی ویل نوي د تایید 140 رد، 14 باطلې او 3 سپینې ورکړل شوې دي.
مطابق با اصول ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ما و شما براوند دوم دور دوم انتخابات به خیر فردا میریم.
نن دغه راز پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره تر راتلونکو انتخابات پورې د دې جرګې تر ټولو سپین ږیری غړی ملک قیس نوراغا د موقت رئیس په توګه کار مخته یوسي. د امیر رحمان رحماني او د کمال ناصر اصولي ترمنځ د دې جرګې د ریاست پر سر لانجه له تیرو څو اونیو رئیس روانه وه چې کله هم له اخو ډف سره مله وه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه نوی وایي د روان کال له پیل رئیس د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نوی دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوي خبر پاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا د دوی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپله ټویټر پاڼه کې ایښی، یو شمېر راډیوګانو، ټلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نه یې د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې هم غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي. تیر 2013 میلادي کال سوریایانو وروسته ډیرو افغانانو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي. د دغې اتحادیې د پناه ورکولو د چارو ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې په 2013 میلادي کال کې نږدې 615,000 کسانو له اروپایي هیوادونو د پناه اخیستو غوښتنې کړې چې د وړم 2018 کال په نسبت په سلو کې 10 کموالی ښیي. د سوریایانو شمیر 15,000 او د افغانانو 45,250 تنه ښودل شوی. جرمني بیا هم د اروپایي اتحادیې هغه هیواد بلل شوی چې ډیرو کسانو ورڅخه د پناه غوښتنه کړې ده. په دوهم ځای کې فرانسه، ورپسې یونان، ایټالیا او هسپانیا دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن لوبه روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په ساوت هامپټن لوبغالي کې روانه ده. البته بنګلادیش مخکې بیټنګ وکړ. په 50 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سجدو 212 منډې وکړې او د افغانستان ټیم لپاره د 213 منډو هدف وټاکه. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې مخکې شپږ لوبې کړې وې، شپږ واړه بایللې وې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره نن په جده کې په سیمه کې د زیات شوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې. پومپیو دغه راز وویل چې د هرمز تنګې د امنیت د ښه کېدو پر اړتیا یې هم خبرې وکړې. منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد چې د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. پومپیو په دې سفر کې متحده عربي اماراتو ته هم ځي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو مسول وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پخوانیو وسلوالو د کورنیو په زرګونو غړي باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. میچل بچلت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پرانستونکې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دغو کورنیو د ماشومانو حقونه بیا ډېر تر پښو لاندې شوي. هغې وویل د دغو بهرنیانو کورنۍ باید په تدریجي ډول بېرته خپلو هیوادونو ته واستول شي که د نړیوالو قوانینو له مخې د ترسره شویو جرمونو په خاطر مجرم نه وي پېژندل شوي. د بچلت په وینا د داعش له 50,000 زیات مشکوک وسلوال په سوریه او عراق کې نیول شوي دي. یو زیات شمېر اروپایي هیوادونه لیواله نه دي چې دغه افراد بیرته ومني. او په قزاقستان کې په یوه پوځي ډیپو کې په یوه لویه چاودنه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. قزاقستان دفاع وزارت نن وویل چې دا پیښه په جنوبي ښار ارس کې شوې او علت یې د ډیپو دننه اور لګېدنه وه. د پنځو ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د شکمنت روغتون چارواکو د دریو ټپیانو وضعیت خطرناک بللی. د ارس د سیمې چارواکو ویلي چې 45,000 کسان د پیښې له ځایه نږدې کورونو څخه ایستل شوي دي.
لازده رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به نوې رایه اخلي او هغه رایه باطل اعلان کړي چې څو اونۍ مخکې په دې مقصد اخیستل شوې وې. طالبانو د رسنیو هغه رسنیو ته چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دوی پر ضد تبلیغات خپروي خبرداری ورکړی. په دې اړه د رسنیو د حقونو د مدافع فعالانو او حکومت غبرګون
موږ یوازې او یوازې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې خپل فعالیت کوو او پریکړه وسوله چې طالبان دې بېرته خپله دغه خپره سوې اعلامیه واخلي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. د کونړ اوسیدونکي وایي د لرګیو قاچاقبرانو د ځنګلونو د ایستلو لپاره نوې لارې موندلې دي.
داسې پروګرام شروع شوی دی چې په سیند کې د لرګي یو بل پسې تړي او کلکوي او بل پسې 45 لرګي یو ځای کوي او په سیند کې په دې اوبو کې وړل کېږي.
او افغان لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګې نن د خپلو هغو مخکینیو رایو نتیجه باطله اعلان کړه چې په تیره نږدې یوه نیمه میاشت کې د هیواد د پارلمان د تاریخ تر ټولو لویه لانجه جوړه کړې وه. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکنې لپاره تیر ځل رایو اخیستو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د هغوی پلویان د یو بل پر وړاندې د جرګې په غونډو کې د وهلو ټکولو تر سرحده ورسېدل. خو راځئ واورو چې د نننۍ پریکړې جزئیات څه دي. د کابل سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په مستقیمه اړیکه را سره دی. سین صاحب اورو څه مو اوریدلی؟
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن په ولسی جرګه کې له یوې میاشتې جنجال تاوتریخوالي او حتی د جرګې د غړو ترمنځ د فزیکي نښتو وروسته په هغه یوې جنجالي رایګیری وشوه چې جنجال پیدا کړی و. دا هغه رای و چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره میاشت مخکې کارېدلې وه، خو په دغه رای پاڼه کې یو غټ ټکی ایښودل شوی و. د ولسی جرګې په تیرو رای شمیرونو کې دغه رای مثبت او د میر رحمان رحماني په ګټه حساب شوی وه. او د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور اعلان کړ چې میر رحمان رحماني 50+1 پوره کړي او د جرګې رئیس دی. خو کمال ناصر اصولي چې د میر رحمان رحماني سیالو دای ویل چې دغه رای د همدې ټکي له امله باطله ده او باید د رحماني په مثبتو رایو کې حساب نشي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخاباتو ته چې کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني کاندیدان وو، د انتخاباتو لپاره 200 سلویخ رای کاری دلی وی چه 500 جمعه یوی یو سلو دریش رای که دلی. البته دا همدغه جنجالی رای سره. پدغه یو میاشت که در رحمانی پلویانو دغه رای مثبت حسابه وله و در کمال ناصر و اصولی پلویانو ویل چه دا باید باطل حساب شی.
بله او سین سب.
دغه مسئله ده دیل آمیل شو چه دوال و لور و ترمنز تاو تیریخوالی.
بله بله. او سین سب دا چه اوز با پس لده پریکرد سده چه چنگ با کیگی ده نوی رئیس پارلمان خوب رئیس غالی بلاخره ده نوی رئیس ده غوره کولو لپارا با لسر رای اخیستل کیگی دا کسان با گردون پکی کولی شی زن با کاندیده ولی شی کنا.
بله تکل سب اول به دغه د نننۍ جریان لنډ درته ووایم چې نن په دغه جنجالي رای باندې رایګیري وشوه. نصاب 229 و چې 500 جمع یوی 115 کېده، خو بیا هم پوره نه شوه. 115 چا پوره نه کړه، دغه رای بالکل باطل اعلان شوه. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې د ولسي جرګې د کورنیو دندو او اصولې له مخې دغه دوه کاندیدان یعنی کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحمانی چې دوه ځلې انتخابات کړي دي، دریم ځل دپاره دوی ځانونه نشي کاندیدولی او نوې سیرې به ځانونه کاندیدوي د ولسي جرګې د ریاست لپاره. بله تکل سب.
او داسې کسانو سره تاسو چې هلته نن تللي وئ خبرې مو کړي دي له وکیلانو سره، معلومه ده چې په راتلونکي پړاو کې به څوک کوم کسان ځانونه کاندیدوي؟ داسې څه ګنګوسې یا د چارواکو لخوا رسمي تایید د چا په برخه کې شته؟
نه، په لومړي قدم کې دوی باید د جرګې یو موقت رئیس وټاکي. د جرګې په جریان کې په څو غړیو غږ وشو چې تاسې غواړئ چې د جرګې موقت رئیس وسئ. تقریبا دوه درې کسانو وویل چې موږ نه غواړو، خو دا فیصله سبا ته پاتې شوه چې لومړی به د جرګې موقت رئیس ټاکل کیږي او له هغې وروسته به کم پلان چې یو انتخاباتو ته په کار کوي هغه به سبا معلومه شي. بله تکل سب.
ډېره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین و چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه راپور راکوو. نن په ولسي جرګه کې وکیلانو د خپلو هغو مخکینیو رایو نتیجه باطله اعلان کړه چې په تیرو څو اونیو کې د هیواد د پارلمان د تاریخ تر ټولو لویه لانجه چې د ولس چې د اوبخې د پارلمان د رئیس د غوره کولو پر سر وه هغه یې رامنځته کړه. او په دې جریان کې موږ شاهدانو رسنیو کې هم په صوتي او تصویري رسنیو کې د تشدد د جریان راپورونه په تلویزیونونو او رادیوګانو کې خپره شول. د ازادۍ راډیو د خپرونو په راتلونکو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستی حال درکړو. راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د رسنیو او خبریالانو فدراسیون او د رسنیو د ملاتړ ادارې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې رسنیو ته د ګواښ خپله اعلامیه بیرته واخلي. طالبانو اوس رسنیو ته یوه اونۍ وخت ورکړی او ګواښ یې کړی چې که د دې ډلې پر ضد اعلانونه خپره کړي نو د پوځي هدف په توګه به حمله پرې وشي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د طالبانو دا ګواښ غندي او وایي چې په ټول توان به د رسنیو تر شا ودرېږي. د رسنیو د ملاتړ ادارې یانای او همداراز د رسنیو یو شمیر فعالانو هم له افغان حکومت څخه د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې.
د وسلوالو طالبانو لوري ازینو رسنیو ته تازه غوښونو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د ادارو غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د رسنیو او خبریالانو فدراسیون او د رسنیو مدیر پلاوی د دوشنبه د ورځې په یو غونډه کې له طالبانو غوښتل چې خپل اعلامیه بیرته واخلي. د دوی په استازیتوب ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
یو ډله یا ګروه یا کومه بله فوجي ډله موږ ته د کاری چاپیریال او د فعالیت پاړوند هیڅ تعیني تکلیف نشي کولای. موږ یوازې او یوازې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې خپل فعالیت کوو او دغه غونډه کې پریکړه وسوله چې طالبان دې بیرته خپله دغه خبر سوی اعلامیه واخلی.
وسلوالو طالبانو تازه هغه رسنیو ته چې دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه خبروي خبرداري ورکړي چې لغپلو دغه کړنو لاس پسر شي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبه پوره سپارښ ورغلی ک رسنۍ د یوې ونې پوګدو کې دغه نشرات بند نکړي، نو د پوزي هدف په اتسیر به تر برید لاندې راشي. بلخوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای، هیڅ ډله حق نه لري چې د نړیوالو او ملي قوانینو په چوکاټ کې فعالیت لرونکي رسنۍ وګواښي او یا پرې حمله وکړي. د دغه ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت مجبور او مکلف دی چې د رسنیو امنیت خوندي کړي.
اختیار رسانه ها به صورت نظامی و
دی وای په پوځي ډول په مرګ د رسنیو ګواښل د بشریت په ضد جنایت بلل کیږي. طالبان دی پوښي چې ټول اعلانونه او خبرونې د هیواد د نافذه قوانینو په اساس کیږي. له حکومت غواړو چې د رسنیو او خبریالانو امنیت خوندي کړي. موږ ته ډاډ راکړي یوازې یو ونې وخت لرو.
ما فقط یک هفته وخت داریم.
د رسنیو کارکونکو وایي چې رسنۍ د مالیم لاتر لپاره اعلانونه د پیسو په بدل کې خبروي او دغه اعلانونه د رسنیو رسمي نظر نه څرګندوي. د افغانستان امنیتي ادارې خپل لیکو ته د افرادو د جلب او جذب او د خپل بنسټونو د پیوړي کولو په هدف د پیسو په بدل کې رسنیو ته اعلانونه ورکوي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم د افغان امنیتي او د فیض واکونو په ملاتړ رسنیو ته د خبرولو لپاره اعلانونه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په افغانستان کې د بیان ازادي د ډیرو قربانیو په بدل ترلاسه شوی او حکومت ورنه ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومند
د بیان ازادي او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاس ته راغلی ده. موږ به د رسنیو سره به حکومت اوږه په اوږه خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت اوږه بیان ازادۍ په برخه کې مخ وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې 15 د وژنې، شپږ د ټپي کېدلو او نورې د وهلو، ټکولو او ګواښلو دي. د دغه ادارې اجرایوي مشر وایي چې دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 50% کموالی ښیي.
لازادی رادیو مزیگرانه خبری مجله آوری. ده حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله وی مسئول اداره باید ده معلولیت لرونکو وګړو او ده شهیدانو لوارسانو سره ده همکاری په برخه کې عملی ګامونه واخلي. ښاغلی عبدالله ده خبری نن ده شهیدانو او معلولینو په چارو کې ده دولت ده وزارت لخوا له 15 دولتی ادارو سره ده موافقو ده لاسلیک پر مهال وکړي. تفصیل نجیا ساپی وړاندې کوي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي 28 کلنه صبری اندړ دا د ښوونځي په اتم ټولګي کې وچه ګزرن ترې د پښو توان واخیست او اوس د ویلچر په مرسته ګرځي. اغلی اندړ وایي حکومت د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پام وړ کار نه دی کړی.
موږ ته سواد دلته واقعین نه د جګړې ځپلی ده. ډېرې ناخوالې دي، ستونزې دي، مشکلات دي. یعنې معلولیت لرونکو وګړي واقعین ډېرې ستونزې لري. کار سوی دی ولې په هغو شکل چې باید کار وسي نه ده سوی. نور معلولیت له انزوا چې له ګوښتوب چې له تجرید چراو بس نور یعنی معلولیت او شهیدانو کورنۍ دی ته خدمت کوي. خصوصا معلولین دی په ټولنه کې مدغم کی، یعنی یو ټولنیز عدالت دی لپاره تامین کی.
دا وای په ټولنه کې لګړنو ستونزو سره مخ شوی او په وینای د معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې باید عامه ذهنیت بدلون ومومي.
ټولنه کې نه اوس هم یعنی د معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې باندې عامه ذهنیت یعنی یو منفي ذهنیت سدا باید نور تغیر وکي. او کچیر دولتي چارواکیم دی هغه هم یعنی دومره ډیر غیب دی برخه کې باید ولري نه لري. یعنی موږ مشت ستونزو سره مخ خو او یو ولې دی لپاره باید کار وسی.
اغلی اندړ وایي سره لدی چې د ټولنې یو شمېر خلکو د زوري احساس ورکړی خو معلولیت هیڅ وخت پرمختګ مخانه د ډب کړي. دا په اماریکو کې د ماسترې ترکچې زکړې کړي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم پاروندو ادارو ټینګار کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثینو سره مرستې وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت له لوري 15 دولتي ادارو سره د هوکړه لیکونو د لاسلیک پر مهال ویل په دې برخه کې باید عملی ګامونه واخیستل شي.
دا هوکړه لیکونه او لاسلیک کول باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. د دوی په وړاندې باید مسؤلیت ادا او د پیاوړتیا لپاره یې کار وسي چې د دې لپاره باید هر اړخیز پروګرامونه پلیسي
همه جالبه را میکنه.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو لمخې د دغو هوکلیکونو د لاسلیک موخه دا ده چې وزارتونه خپلواک اداري او کمیسیونونه مسؤل دي چې د خپلو امکاناتو پر بنسټ معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو د وارثینو د ځان بسیینې ټولنیز مشارکت د ستونزو په ګوته کولو زده کړو او ټولنیز ژوند د بدلون لپاره کار وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ل ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هیواد د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خیر خبره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. په همدې حال کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د یو کس د نیولو له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید پرته له ځنډه تورن کس ونیسي. به هم خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزې شوې دي.
د دې بخش قرار
اداري په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدل. موږ خپلو اړوندو څانګو ته جدي سپارښتنې کړي چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو له امله د ګمارل شوي پلاوي لخوا کورنیو چارو وزارت ته د ده د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه خاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د خزینه لوبغاړو پر جنسي زورونو ګرم بللی او د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړې جریمه کړې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د یو کس د نیولو له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید پرته له ځنډه تورن کس ونیسي. کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
وویل کله چې حکم صادرېږي باید پرته له ځنډه پلی شي، خو که نه پلی کېږي حتما یو دلیل لري، یا منطقي دلیل چې د منلو ده، یا د فساد مسئله ده، یا دا چې د شخص ځانګړی ادرس معلوم نه ده. په دې صورت کې یو معقول عذر دی، او که دغه معقول عذر او دلایل نه وي معذرت نه قبلېږي او مسئله د قانون نقص ده. ځینې عام خلک په دې حقله انتقاد کوي، وایي دا یوازینی مورد نه دی چې د قانون حکم په خپل وخت نه پلی کېږي، بلکې مخکې له دې هم پر ځینو تورانو زورواکو او چارواکو قانون نه دی پلی شوی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د لرګیو قاچاق اوس هم د کونړ سیند له لارې ترسره کیږي. دوی وایي چې قاچاقبرانو د لرګیو د قاچاق لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. دوی همداراز له حکومت نه غواړي چې د دې لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. روحلا انوري له خلکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکي وایي که څه هم چې په تور سرک او نورو لارو د لرګیو د قاچاقو مخه تر ډېره حده نیول شوې، خو اوس د لرګیو قاچاقوړونکو بله لاره پیدا کړې او په سیند کې د اوبو په وسیله د لرګیو قاچاقو ته یې مخه کړې ده. محمد ولی او شیرغنی وایي
لوی لاره او په تور سرک باندې به کېدل، په دې غرونو به اوختل جلال آباد ننګرهار ته وغېدنه به اخوا انتقالېدل. اوس داسې پروګرام شروع شوی دی چې په سیند کې د لرګي یو بل پسې تړي او کلکوي، یو بل پسې 45 لرګي یو ځای کوي او په سیند کې په دې اوبو کې وړل کېږي. اوس باید د دې مخنیوی وشي.
تور سرک باندې د لرګیو قاچاق کېدو خو اوس هغې کچا څه هم راښکته شوې ده. د سیند د لارې خلک اوس د لرګیو قاچاق کوي، په سیند کې خوشي کوي، وروسته پسې یا په موټر او یا په ټوب باندې رواني، د خپلې وسې اندازه بس د لرګیو قاچاق د سیند د لارې کوي.
دوی وایي که حکومت د لرګیو د قاچاقو مخه ونه نیسي نو د ځنګل وهل به دوام وکړي او د کونړ اوسنۍ ښکلا به نوره هم زیانمنه شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولایت په یو شمیر لرې پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زمونږ د اعدادو او د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مقابل لرګي د کونړ نه وتلی دی.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کونړ جلال آباد او نورو سرکونو باندې د لرګیو د غیر قانوني لیک د مخه نیول شوې ده، له هغه وروسته قاچاقړونکي کوښښ کوي چې لرګي د سیند له لارې جلال آباد او نورو ځایونو ته ورسوي.
څومره پولیس غلو قاچاقبرو په وړاندې د نوي میتودو او نوې لارو چارو نه ګټه پورته کوي. غله او قاچاقبر هم نوې شیوې پکاره شوي. دغه یوه شیوه یې دا ده چې په سیند کې د شتې په شان د دغو تړل او بیا نورګل کې موږ ونیوې، دا لار به انشاءالله پرېو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین وایي څو ځله پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګیو ته د انتقال اجازه ورکړه چې ورسره د لرګیو مافیا نور هم زړوره شوه او د ځنګل په پرې کولو کې زیاتوالی راغی چې تر دې دمه د کونړ 40% ځنګل وهل شوی دی.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د اورزګان والی وایي چې د دې ولایت په زیات شمېر ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلات کم دي. اسد الله سعید د ازادي رادیو له خبريال سره په یو ځنګړې مرکه کې دا ومنله چې په دې ولایت کې لاهم خیالي پولیس شته او د دپو وینا داسې ولسوالۍ شته چې د 200 پولیسو تشکیل لري خو 30 یا 40 پولیس هلته خدمت کوي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې د دغه ولایت د زیات شمېر ولسوالیو د پولیسو تشکیلات کم دي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا ومنل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلات 200 او یا هم 250 دي، خو اوس هلته 30 او یا هم 40 پولیس ناست دي. دی وایي لامل یې پر وخت نه بدلیا شور کول او نه اکمال دی.
مشکلات هم لرو او دا بعض شان حقیقت هم لري، په دې کې شک نسته. په ولسوالیو کې، په بعض ولسوالیو کې موږ دغه د تشکیلات مشکل لرو چې هلته تقریبا تشکیل 200 او 250 نفرې موجود، 40 نفرې یا 10 نفرې یا 40 نفرې.
والی محمد شفیق اسدالله سعید دغه راز د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم په یو شمېر کندکانو کې خیالي پولیس شتون لري. اورزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري د ولایتي شورا د مسولینو له کوله له تیرو 3 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او د ترینکوټ ښار څخه ورته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلي. دوی زیاتوي چې افغان پوځیان یادو ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي او په خبره یې چې آن په ځینو ولسوالۍ کې یری هم نڅکښ نه سالي او خوراکي او غیر خوراکي توکي د پراشټونو لالار ورته غورځوي. د امني کومنداني مسولین هم د والی خبري تاییدوي چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري او د ولسوالۍ تشکیلات کم دي. د دغه ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی زیات شمیر خیالي پولیس لدن دي لري کړي او څه کم پات دي. د زیاتوي چې اوس د هغې پر لري کولو هم کار روان کړي دي. نظامی کارپوهان به وایي چې وسلوال طالبان ځکه پر افغان پوځیانو زیاتره وخت برلاسي وي چې د پولیسو په لیکو کې فساد وي. د دې لړلې پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته ویل کچېری د پولیسو تشکیلات پراسي نو هیڅکله به هم وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي نسي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک بیا وایي کچېری دولت د ولسوالۍ تشکیلات پران نه کړي نو یا د ولسوالۍ به د هوا په ګرمېدو سره سقوط وکړي. دوی غوښتنه کوي چې دولت ژر تر ژره خیالي پولیس له دندې لري کړي او د ولسوالۍ تشکیلات پورا کړي.
معلومه خبره ده چې په تشکیل 400 او دوی پشکیناس جیش نه پاره، نو په دې معلومداره خبره ده چې په هغه کې په 100 کې 80% د ولسوالۍ سکوت دی. ساده پولیس نه سره 80% امکان شته چې ولسوالۍ سکوت شي.
دا پرسنل باید پرسوي وای. دا د چا سره د ولس سره هم جپا ده، د دولت سره هم جپا ده چې دوی 50 کسان په ولسوالۍ کې شنه.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې زیاتره وخت په کې د جګړې ډګر تود وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د خبری مجله په پای کې پتلو تلو کې د کرکټ په نړیوال جام کې د بنگلاديش پر وړاندې د هیواد د ملي لوبډلې د لوبي ورستای حال د افغانستان باید 233 وبخې منډې چې ترګټ دی پوره کی تر اوسه پورې پاړې د افغان لوبډلې شروع شوې اته منډې